درنو دوستانو ستلیم شي اجمل لاندیمو دی اسادی رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې نن د جمعې ورځ د ولایت په ولایت پروګرام وړاندې کیږي او په دې پروګرام کې به موږ نن د کونړ ولایت ته ځو. په کونړ ولایت کې په شتو مسلو به خبرې کوو او همدارنګه به د اوریدونکو نام اورو چې دوی په کونړ کې څه مسلې لري. هڅه به کوو چې د کونړ ولایت چارواکي هم راسره پکې برخه واخلي په دې خپرونه کې. خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغان ښځو او ماشومانو په ستونزو ډیره ښه خبره ده. د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لادرکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبیږي او د نوي کال مراسم د نړۍ په ډیرو لویو ښارونو کې لغوه شوي دي یا هیله شوې ده چې پراخ ونه لمانځل شي. دا پریکړه د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره شوې. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه د افغانستان لپاره البته د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وایي د افغان ښځو او ماشومانو په ستونزو ډیره ښه پوهیږي. هغې دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې. میری ویلي د یوې ښځې او یوې مور په صفت زه ډیره ښه پوهیږم چې ښځې او د هغوی ماشومان په افغانستان کې د بشري ناورین دروند بار زغمي او وړي. امیری دا ټویټ د یو پیغام په ځواب کې چې د افغان میرمنو په استازیتوب دې ته په خطاب کې لیکل شوی کړې ده. د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لادرکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبیږي. د طالبانو د حکومت یو ویاند احمدالله وسیق پرون ازادي راډیو ته وویل طالبان د خپل مشر ملا هیبت الله خوند د ټول بخنې فرمان ته ژمن دي.
دغه موارد دومره ډیر نه دي لکه مطبوعاتو کې چې د دې یادونه کېږي. په کوم ځای کې چې خپل سری سوي وي یا تخطي سوي وي د افغانستان حکومت د هغوی تعقیب کوي. لکه څو دوه ورځې وړاندې چې کوم ویډیو په رسنیو کې لاس پر لاس وه هغه کس تعقیب سو او نیول سوی ده او زندان کې د اوس له هغوی څخه پلټنې روانې دي.
تیره دوشنبه د ملي اردو د یو کنډک د پخواني قمندان ډګرمن رحمت الله قادری د ویډیو خپرېدو په ټولنیزو شبکو کې غوغا جوړ کړه. هغه چې په کابل کې نیول شوی د طالبانو لخوا د شکنجې ویډیو خپره شوې ده. تیره چهارشنبه په ټولنیزو شبکو کې هغه ویډیو لاس په لاس کېده چې یو ځوان پکې د طالبانو لخوا په فیسبوک کې د انتقادي لیکنو له کبله نیول شوی او شکنجه شوی دی. د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان سره د 2022 کال لپاره د برېښنا د پلورلو تړون لاسلیک کړ. برېښنا شرکت په یو خبر پاڼه کې دا خبر ورکړی. خدای نه دی ویلي چې کله یې دا تړون کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلی چې دا تړون له مخې به 2 میلیارد کیلو واټ برق د یو کال په موده کې د شاوخوا 100 میلیون ډالرو په ارزښت افغانستان بیرته ترلاسه کړي. د نوي کال مراسم د نړۍ په ډیرو لویو ښارونو کې لغوه شوي یا هیله شوي چې پراخونه لمانځل شي. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې د کرونا نوې بڼه او میکرون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې خپره شوې. تر یوې میاشتې مخکې پورې داسې ښکاري ده چې د کرونا ضد واکسین له برکته به په نړۍ کې په میلیاردونو کسان وتوانېږي چې د نوي کال په مراسمو کې له بندیزونو پرته برخه واخلي. د جاپان په پلازمینه توکیو کې د نوي کال د لمانځلو جشن لغوه شوی. د هند په پلازمینه نوي دلی کې هم ورته پریکړه شوې. په اروپا کې د اتن، لندن، پاریس، روم او برلین په شمول د نوي کال پر اورلو بندیز لګیدل. خو بل لور ته په نیویارک کې د یو لړ محدودیتونو په ترڅ کې د نوي کال جشن په ټایمز څلور لارې کې لمانځل کیږي. د اسرائیل دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې هیواد د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د 2 میلیارد ډالر په ارزښت جنگي الوتکه اخلي. دا تړون پرون د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو چې له مخې اسرائیل 2 CH-35K هلیکوپټر او 2 تیل ورکونکي بوئنګ KC-46 الوتکه اخلي. داسې ریپورټونه هم ورکړل شوي دي چې اسرائیل کولای شي چې د تړون له مخې شپږ نورې هلیکوپټرې هم وپیري. تمه ده چې دا هلیکوپټرې په 2026 کال او تیل ورکونکي الوتکه یو کال مخکې تر دې نیټې اسرائیل ته وسپارل شي. او جرمنی بن اندری اټومي بټۍ مړې کړې. دا د هغه هڅو یو برخه ده چې دا هیواد کوي څو یو مخلا اټومي انرژي ځان خلاص کړي. د چارواکو په وینا د برېښنا د تولید دا درې بټۍ په پروګدروف، ګروندی او د ګرندر منګن سی مرکز دی چې د نوي کال په شپه به یې فعالیت بند شي. په دې ډول به په 2022 کال کې په جرمني کې د برېښنا د تولید درې نورې اټومي بټۍ پاتې شي چې هغه به بیا بل کال مړې شي او له دې سره به هغه پلان بشپړ شي چې په 2018 کال کې د پخوانی صدر اعظم انګلا مرکل په وخت کې د جاپان د فوکوشیما د اټومي بټۍ تر ناوړه پیښې وروسته پیل شوی و. د دې سربیره به جرمني دوه اټومي بټۍ د سون موادو د صادراتو لپاره پرېږدي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
درنو دوستانو ستړي مشي بیرته درته په ولایت په ولایت پروگرام کې هر کله کوله کومه مخکې مچ یادونه وکړه. نن د ولایت په ولایت پروگرام په دې غنا کې کونړ ولایت تاسو کونړ ولایت ته افغانستان یو غرنه او دی یو بهاند سند لرونکو ولایت ته سره لدینا چې طبیعي ښکلا لري او همدارنګه پریمانه اوبه او سمسوري ځنګلونه لري، خو بیا هم غربت، بی وسلی او په کړاو کې د خلکو ژوند په دغه ولایت کې له تیرو څو لسیزو راهیسې روان دی. په وروستیو کې په کونړ ولایت باندې، البته په ځینو سرحدي ولسوالیو باندې، د پاکستان لخوا، البته د پاکستاني نظامیانو لخوا، د توپونو د بریدونو مسله هم ده. دغلته د ځنګلونو د وهلو ستونزه شته. ښوونځي، مکتبونه، معارف، په دې ټولو مسلو به غږیږو. موږ په دې خپرونه کې بلنه ورکړې ده د کونړ ولایت څخه مولوي صاحب محمد اجمل ته، د ټولنو له ستونزو یو خبر څوک دی. همدارنګه به وروسته د کونړ لپاره د طالبانو د حکومت والی مولوي محمد قاسم خالد هم را سره په خبرونه کې یو ځای شي. اوریدونکو ته هم وس ز شمیرې اعلانوم، هم وروسته ورته بلنه ورکوم چې د دې خبرونه په جریان کې هر وخت کې د کونړ په اړه باندې څه خبر لري، پوښتنه لري، نظر لري، شکایت لري، ستونزه لري، کولای شي چې موږ ته په دې شمیرو باندې زنګ وهي. یو شمیره مو د واتس اپ ده چې که انټرنیټ لري په واتس اپ باندې راته زنګ وهلی شي، وغه دا ده چې 00 24 21 2 6 0 1. دا شمیره چې تاسو په خپل ټلیفون کې ثبت کړئ، بیا د موږ واتس اپ درته خی شمیره درته بیا تکراروم: 00 24 21 2 6 0 1. همدارنګه بل شمیره مو ده چې په دې البته مستقیم زنګ وهلی شي، هغه 00 24 21 2 6 0 1. د سیر سره مولوی صاحب محمد اجمل یو ځای شوی دی. مولوی صاحب، خبرونه ته ستړي مشي، مننه کوو چې زموږ بلنه راته ومنله او راغلی خبرونه ته. راځئ له تاسو به واورو د کونړ د اوسني وضعیت په اړه راته ووایه. دغلته د خلکو ستونزې څه دي، بریاوې څه دي، له تاسو به یې پیل کړو، بیا به مخکې ولاړ شو. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. در سلامش کی زدا زادی رازو کارکونکو او درونه او قدرمن والي صاحب او ټول اوریدونکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، کونړ ولایت یو غرنی ولایت دی. کله کې ډیر د زراعتي ځمکو سره بلدیت لري، ځکه ځمکه زراعتي دی نشته دی. او خلکو مصروفیت یې تجارت دی، وظیفی دی، او نور زراعتی ځمکه چې دلته نشته دی. په دې کې شک نشته دی چې په روستني تحول کې په کونړ کې ډېرې زیاتې لویې ستونزې او مشکلات راوزېږېدل او راپیدا شو، چې یو لویه ستونزه په هغې کې بېروزګاري ده. چې موجوده حالاتو کې په کونړ کې بېروزګاري د سلو نه او د حوج نه اوښتې ده. دویم، په دې ولایت کې چې د تعلیم و تربیې په دې برخه باندې هم یو تاثیر شوی دی، د صحت په برخه باندې یو تاثیر شته. مخکې چې کومې لاسته راوړنې شوي وي، پروژې وي، هغې کارونه یو حد ته رسېدلي وو، هغه هم همدغسې نیمګړې پاتې دي. د هغې نه غیر دلته چې کومې بشري مرستې رسېږي، خلک بې وزله دي، خلک غریبانان دي، او هغه مکمل کار نه کوي چې هغه ټولو بې وسو غریبانانو خلکو ته هغه ورسېږي. نو په کونړ ولایت کې ډېر زیاتې ستونزې او مشکلات موجود دي. نو زمونږ یو غوښتنه دغه هم ده چې د دغو ته رسیدګي او دغو د حل لپاره یوه چاره ولټولی شي.
مولای صاحب د تعلیم په برخه نه به را پایل کو. تعلیم په برخه کې په تیر حکومت کې هم په کونړ کې ستونزې وې. په ګڼو ولسوالیو کې هغه مهال هم د موږ رپورټونو ویل چې یا د نجونو مکتبونه نشته، یا د هلکانو مکتبونه نشته، یا مکتبونه ودانۍ نه لري، یا معلمان پوره نه دي. اوس چې څه مکتبونه و په ځانګړې توګه د نجونو هغه هم تړل شوي دي، او نور هم په معارف باندې دا وروستیو بدلونونو اغیزې کړې دي. په کونړ کې د تعلیمي وضعیت په اړه باندې دغه ستونزه د خلکو څومره جدي ده؟ یعنې د کونړ ټول ماشومان دا مهال کولی شي ښوونځي ته ولاړ شي؟
د کونړ معرف الحمدلله اوس په دزو په حالات کې نه دی، بلکې د قوت په حالات کې دی. استادان یې بے معاشه هغه خپل مسؤلیت او وظیفه سرته رسولې ده. د کرا په یوه ځوانې چې کرا ورکړي د هغې وسې نه کېږي، فایده تللی دی ښوونځي ته، خو درسې پریښی نه دی، د خپل ساعت نه وروسته شوی نه دی، او د خپلې وظیفې نه وروسته راغلی نه دی. خو یو لویه ستونزه چې هغه دا وه چې تقریبا د دو کالونه خو زحمه استادانو چې هغو کار کوو، او هغو ته دا وعده ورکول کېدله چې تاسو ته مونږ پیسې درکوو، ماستر کوو، تاسو ته د ساعتوار پیسې درکوو، او هغه خلکو ته پیسې ورنه کړی شوې. ډېر په همت باندې، ډېر په غیرت باندې، ډېر په میړانه باندې هغې خپله مقدسه وظیفه سرته ورسوله. هغې د تعلیم په برخه کې، هغې د فلان په برخه کې، هغې د تدریس په برخه کې، هغې د ادارې سره د همکارۍ په ټولو برخو کې هغو همت وکړه. متاسفانه چې هغو ته د هغه کار یوز او بدله ورنه کړل شوله. یوه ستونزه چې ده هغه دا ده، دویم د معرفو برخه کې دلته په ډېرو مکاتبو کې پروژې روانې وي، په هغې تعمیر باندې کار روان و، چې هغه همدغسې نیمګړي پاتې شو. نو دغه دویمه ستونزه د معرف چې ده دغه ده. په دې اخره کې یو کار ښه وشو، دیني مدارسو دپاره تعلیمي نصاب چې دی دا بدل شو، او د نصاب د بدلېدلو سره متصل کتابونه ورته راورسېدل، راواستول شو کتابونه راغلل. او د هغې دپاره چې کوم نصاب جوړ شوی او د هغې سره مکتوب او غلایحه طرزالعمل ټول راورسېدل، نو یوه لویه لاسته راوړنه چې وه په دې اخرو کې دیني مدارس دپاره دا وه. اوس هم په دې حالاتو کې چې موږ د مالي وضعیت مطالعې کوو، وی ګورو د ډېر سخت غربت سره، د فقر سره، د بېچارګۍ سره، او د 3000 روپیو بس زندگی او ژوند چې معلم غریب هغه باندې میشته ری.
دغه 3000 روپۍ م وبخي وبخي مولوی صاحب اجمل دلته یو اوریدون کې راخلو زبیر ته تاسو ترازم د دې خون کو په مسله غږیګو. خا د قطه شو دغه ماشونه، دغه 3000 روپۍ چې تاسو یادې کړلې دي، خون کو ماشونه ایواز کونړ نه دی، بلکې په ډیرو ولایتونو کې ځندې دلې دي. په کونړ کې په ورستوي څو میاشتو کې خون کو کوم ماشه خسته؟
کونړ کې د درې میاشتو ماشه خسته شوې ده. اساس سمبولي او میزان د درې میاشتو ماشونه ورکړې دي.
دای دی طالبانو د راتګ نو ورسته خطر لاسه کړی دغه ماشونه.
او د طالبانو د راتګ نو ورسته درې میاشتو ماشونه دی واخستل. د اساس سمبولي او میزان اقرب او قوس ماشونه پاتې دي چې اوس کالم په بدللې. نو د طالب معلمانو د ستونزه یو ستونزه ده چې اقتصادي مشکلات د معلم د اقتصادي مشکلات سره زیات مخامخ دي. دغه ژوندۍ د 3000 روپو د سړی دغه باندې میشتې ده. یو ژوندۍ او ژوند یو سره برابر کړي، نو دا ډېری واځي ژوند دی. خو هغه کوم په دې دو میاشتو ماشونه فاتې ځان دي رسیدلي. خو طالبانو د خپل دغه معلمانو چې دی د خپل د سم دروازه تړلې نه ده، خپل شاګردي رخصت کړي نه دي، او د خپل مکتب د درس تدریس نه رخصت شوی نه دي. نو دا د کونړ د معلمانو د یو همت او غیرت د زستایم، او په دې باندې فرین او شاباسې یم. سره دینه چې په وار وار باندې درو ته مراجعه شوې ده، ولی شفاعت مرغلی او غږ مو چت کړی دی. از مونږ چې کوم نماینده دی د مکاتب د شوراګانو، از په ایتول هغه غریب خپل आवाज چت کړی دی. د معلم ستونزې رسولې ده، خو ستونزې د ملک سطح باندې ونه، ځکه په دې خاطر باندې په کونړ کې نه حل کېدل.
مولوی صاحب محمد اجمل، د نجونو ښوونځي په ګڼو ولایتونو کې تړلې دي، په کونړ کې څنګه چل دی؟ په کونړ کې د جنکیو ښوونځي پرانستل شوي دي او کتړل شوي دي؟
د کونړ کې هم د شپږم نمبر چې دي دغه مکتبونه بند دي، او د امارت دغه دا خبره دا ده چې څوک مراجعه کوي هغه شاګردان ورځي، یا دغه والدینو غوښتنه کوي، هغه ورته وایي چې طرزالعمل راځي له هر ځای د وزارت نه. نو بیا چې کله هغه طرزالعمل او دغری شي لایحه دی شي، تاسو ته بیا ته د تعلیم مونږ دغه کوو، زمینه سازي کوو.
په کونړ کې مخکې د نجونو مکتبونه وو، که څه هم رپورټونه هم پیل لرل، خو زه غواړم له تاسو نه واورم. په تیره دوره کې، یعنی په دې اسدآباد کې، خو د نجونو لیسې وي او په څو ولسوالیو کې
وو، د جنکو مکاتب زیات وو، لیسې وي، متوسطې وي، ابتدایګانې وي، تعلیم د کونړ خلک غریب خلک دي، خو تعلیم ډیر علاقه منه او دغه دي یو مین او محبت لري تعلیم سره، ډیر زیات تعلیم یافته خلک هم لري. په غربت او فقر کې شک نشته دی، خو د علم سره د ذکر سره هم په مینه کې او په دې کې هم شک نشته دی. نو ډیر زیات تعلیم یافته علمي کدرونه هم لري، خلک هم لري. جنکۍ او ولکان په شریکه باندې چې ښوونځي جدا وو، خو غرض مې دا دی شریکه په دې معنی باندې چې هغه د تعلیم وروسته شوي نه دي، ورور مکتب ته تللی دی، نو خور هم تللی ده، او هغه خپل درس ته دوام ورکړی دی او د درس نه وروسته شوي نه دي. په کاتب یې جدا وو، د مخکې نه هم د جنکو لیسې جدا وي او د هلکانو لیسې جدا وي، مختلف دغه ابتدایګانې وي. هغه هم په دې اخره کې بیا مکتوب راغی چې مختلف مکتبونه باید نه وي، د جنکو د هلکانو مختلف مکتبونه چې دي هغه ختم کړ او هغه سره جدا جدا کړ. د ښځینهو دپاره استادان هم جدا کړل، چې کومې د جنکو لیسې دي مکتبونه دي، باید هغې دپاره استادان هم زنانه وي.
مولوی صاحب محمد اجمل په همدې هیله چې بیرته په کونړ کې نه یوازې دا چې د خون کوستونځي د څو کلونو راهیسې دوام لري په ټول افغانستان کې، خون کو سره په بیلابیلو برخو کې ژمنې شوي، د کورونو ورسره شوي، د نمرو ورسره شوي، د پاتیر نظام کې هم خون کې یو داسې طبقه پاتې شوله چې تر پایه پورې په اصطلاح خپل وظیفه لکه تاسو چې ویل هغه سرته ورسوله، خو امتیازاتو کې فرق رانغی. او اوس هم خون کې هغه څه چې دوی تر سره کوي تر هغې ډېرې مرستې او همکارۍ ته د دولت اړتیا لري چې وضعیت بهتره شي. واورېدونکی دی له کونړ نه دایره اخلو، بیرته راځو خپل بحث ته. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم، د کونړ ولایت له مالی کړي ولې له تاسو درنو مېلمنو ته خپل سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم. ان څه دشته هم مولوی صاحب په فقر او غربت او تعلیم په برخه کې فلا خبرې وکړلې او ارته روخانه کړل، خو یو شی زمونږ والي سره نه غوښتنه ده په یاد لکه تاسو پرونی سوال شي. دا پوښتنه هم تیار کړئ چې د کونړ کې چې دا کم مادن او کم زنګونه وهل کیږي، باید امارات اسلامي چې اوس په وطن چارې په لاس کې اغستلې دي، باید د دې مخنیوي وشي، ځکه چې دا د ملت شتمني ده او کوم هر څوک دا په غیر قانوني توګه باندې زنګونه وهي او کوم مادن وباسي، دا یو ملت سره خیانت دی او دا د وطن سره خیانت دی. په دې حق لکه باید د کونړ ولسونو د کونړ د خلکو غټه غوښتنه هم دا ده چې دا مادونونه زر تر زره بند شي او دا ځنګلونه هم بند شي چې د دې قاچاق مخنیوی وشي، ځکه دا د ملک یو شتمني ده.
دغه خبره چې تاسو کوئ چې په کونړ کې ځنګلونه وهل کیږي یا مادونونه، تاسو څه وایئ چې دا موږ خو داسې رپورټونه هم ترلاسه کړي یا لږ تر لږه مخکې راته چارواکو ویلي دي چې د دې پر ضد اقدامات کړي، ځنګل وهنه پای ته رسیدلې ده، غیر قانوني د مادونونو کیندنې پای ته رسیدلې دي، تاسو د یو ځایي اوسیدونکي په توګه لام فکر کوئ چې هلته دا چارې روانې دي؟
ګوره ان سب وای مونږ دغه مولای سه به خپل هم خبرې کوم، مونږ چپی دریو لسوالی تلل شو، چپی دریو لسوالی د سیو وچ 500 متره کې مادني شروع دی عملان په اوس کار دی. دا شان کوله مانو دی لسوالی ته مونږ لاړ شو، مانو دی لسوالی هغه کوم ګرونه چې دا کوم مونږ تاسو وګورو ال ته داسې مادنونه داسې مادنونه کوچر ته امارات اسلامي اوس انشاء الله وضعیت نورمال دی، کوم امنیتي ستونزې هم دام نشته دی. ودل دغه ساهو ته د خپل پلاوی ولېږي، دغه څنګه کوم نو تاسو ته وخیو چې ناړی ول سوالی شو شي دل ول سوالی شولا د خپل د پیژ دره شولا کودل تلال شي دلته د افغانچی چې دی دیو دغه چې دی د اواز تقریبا 10 کیلومتر 10 کیلومتر پورې اوریدل کیږي. ستره دا یو غرنۍ ساحه دی، غرونه دی، ولې چې وس امارات اسلامي پاغه ساهو کې دی چل تاغي وس دغه کې واغه ساهو کې زنګونه نشته یخته اواری دی، کوغه دروته مونږ سفر وکړه، دروته لاړ شو ته وګورو عملن مونږ ته هر څه روخانه معلومي چې صحیح د اقدامات شوې دي، خو بیا هم هغه اقدامات تجدید التیا ده چې باید وشي او هغه د خلکو غوښتنه نه.
که تاسو کولای شئ یو وارم دا نوم دی مانه هیر شو که بیا مراته نوم وای او را سره یو شپه په لاین کې پاتې شئ، موږ به خوشاله شو یو بل اوریدونکو به راوخلو. تاسو را سره اوسئ کیدلی شئ چې ورسره راته د کونړ په وضعیت باندې نور مو وای معلومات را سره شریکی په نور برخو د روغتیا صحت په مسلو باندې مم وغږیږو کیدلی شئ.
سعیدا
په لاین کې را سره اوسئ یو بل اوریدونکو دی دا راخلو. مهرباني وکړئ څوک ولکم زه خبرې کوي.
محترمان صاحب تاسو سلام او مېلمنو ته سلام. احمد همدر در سره پاړی کا کین لغمان نه
ستړی مشه همدر صاحب ل لغمان نه مهرباني من په کونړ ولایت غږیږم. کونړ او لغمان سره خوا په خوا دی.
دماغ خدغه نظر دان صاحب کانه سره کمې ګولې د ټوپونو راځي کونړ تکانه او ډیر هوادواله زمونږ دې ته مجبور کړی چې هغه ان تر لغمانه را رسیدلی که نه. ما خپله بله ورځ یو سړی سوال یې کاو ځوان سړی و، ما ورته ویلې ولې او ته کوم ځای نه راغلی وای؟ زه کونړ نه که نه. ما لوس خو ازاد ازادي د خپل ځای ته ولې نه ځي؟ وای مونږ پاکستان ولي او انګام ولسوالي ما په خیال یاده کړله. نو دغه خو د طالبان هم ډېر زر لاس په کار کړي په دې باندې او دا بند کړي او دغه مې نظر ده که نه چې دا د پاکستان د ولس او د نظام د اسلامي امارت تر منځ د فاصله پیدا کول غواړي او د خپل ولس په خپل نظام باندې بې باوره کوي او دغه مطلب دا نور څه ترلاسه کولی هم نه شي او ولس نه مې دا خواهش ده چې دې ته ونه ګوري او خپل نظام سره ودرېږي او طالبان نه مې دا خواهش ده چې په جدي توګه باید چې پام ورته وکړي او دا هېوادوال له دې ستونزو نه خلاص کړي. دغه مې نظر
مننه. وروسته والی صاحب را سره ژمنه کړې د مام کار به په څو شیبو کې ورته زنګ ووهي او که ټلیفون کار وکړه ورته سم و هغه به په دې اړه باندې بیا واورو چې د هغوی نظر څه شی دی حتما. خو زه اوس راځم مولوي صاحب محمد اجمل ته. مولوي صاحب، د روغتیا وضعیت البته د نورستان کې ډیر خراب و. له هماغه پخوانیو وختونو نه ډاکترانو ته کله معاش نه رسېدو، کله درمل نه راتلل او همدارنګه دغه د کونړ په لرې پرتو سیمو کې هم روغتیایي کلینیکونه وضعیت له پخوا ډیر داسې بسیا وضعیت نه و. اوس څنګه دی دغلته کونړ کې مثلا که یو سړی شدید مریض شي، یو سړی ناروغه شي، ماشومان ناروغان شي، په شاوخوا نږدې دولتي کلینیکونو کې دا وړتیاوې او دغه سهولتونه شته چې ناروغ وروړي او درملنه یې وکړي؟
د کونړ وضعیت که موږ مطالعه کوو او ګورو، د کونړ ولسونو کې یو شهامت موجود دا دی چې دوه برخې د سیاست نه دي بار کړي دي، یو د معرف برخه او یو دویمه د صحت. ولسونه نه پرېږدي چې معرف سیاسي کې او دا د یو چا په طرفداري او یا د چا په مخالفت کې ودرې، او دویم د صحت برخه چې دا د ولسونو داسې کړي ده چې ډاکتر لکه څنګه چې بې طرفه دی همدغسې بې طرفي ولساتلې ده. هغه کلینیکونو کې چې دوایي پکې کمیږي، رسیدګي ورته نه کېږي، په نظام هم غږ کوي، په دولت هم غږ کوي، هغه مالداره خلکو باندې هم غږ کوي چې باید دې ته رسیدګي وشي. په اخرو کې د نړۍ نه، د غازي آباد نه، د انګام نه چې جنګونه دلته شدت پیدا کړه، د طالبانو د تیر نظام، د جمهوري نظام او اخرو دا خلک راکډو شو دلته په مکاتبو کې دېره شو، دې مرکز کې، په نرنګ کې، په څوکۍ کې، پر سرکانو کونړ خاص دا ولسوالۍ دې مرکز نه ښکته جرابه طرف ته پرتې ولسوالۍ دې په دې مکاتبو کې دفرې وتل. د هغې دپاره بیا رئیس سزامي په خپله رئیس معرف چې چونکې هغه مکاتب معرف پورې تړلي وو او د ولایت یو نماینده وو، هغه به هم ګرځېده چې د دې خلکو دغه صحت برخه وګوري چې دلته ماشومان بیماري مریضان کېږي، ماشومانو ته هغه صحیح خدمات صحیح رسېږي او که نه. اوس هم دوایي کمه شوې ده په هسپتالونو کې، په دې کې شک نشته دی، ځکه اوسنی وضعیت په ټولو شیانو په ټولو برخو باندې تاثیر کړی دی. په صحت په برخه یې کړی دی، د معرف په برخه یې کړی دی، د اقتصاد په برخه باندې کړی دی، د تجارت او د خصولو خرڅولو په برخه باندې یو تاثیر لري، دې کې شک نشته. خو داسې د تشویش او د اندېښنې وړ حالات په هسپتالونو کې الحمدلله نشته دی چې موږ داسې یو تشویش وکړو چې یو مریض ور وړیا شوی دی او د هغه ته دوایي نه ده لیکل شوي، هلته ډاکتر موجود نه وي، یا د هغې ته د صحت په برخه کې خدمت نه دی شوی، او نور دي کمزور دغه خو شته دی، نیمګړتیا خو شته دی چې ځکه هغسې دوایګانې نه دي رسېدلي څنګه چې مخکې وي او مناسب خدمات چې وړاندې شي هغسې به نه شوي. خو دغسې مایوسه مریض هم زموږ د کلینیکونو نه تر اوسه پورې، که هغه په شګل کې په ډېره بره ساحه کې کلینیک لري، په پیش کې لرو موږ، په ځانګام کې پره ولسوالیو کې موږ کلینیکونه لرو، خو الحمدلله مراجعین ورځي او هغه لومړني خدمات هغو ته عرضه کېږي او هغې خدمت کوي.
ډېره زیاته مننه کوو. د ما همکار ماته وایي چې د کونړ لپاره د طالبانو د حکومت والي صاحب مولوي محمد قاسم خالد راسره یو ځای شوي، ښه وایي چې 15 دقیقو وروسته به یو ځای شي. دغه اوریدونکي چې مخکې موږ سره په تماس کې و ده ته به ورشم. دغه د ځنګلونو د وهلو په اړه باندې تاسو وویل، فکر کوئ چې دا پروسه له پخوانه روانه وه، د طالبانو په وخت کې زیاته شوې ده، کمه شوې ده، داسې څه معلومات درته شته دي؟
انسر کو وایو تقریبا دا پروسه ډېر د پخواله روانه ده. دا اوس د سینوې خبره نه چې موږ وایو چې دا نوې خبره ده یا د امارات اسلامي پراتک سره دغه ده، ولې دا پروسه ډېر د پخواله روانه ده. هغه وخت چې په څه رقم دغه کېدل او وهل کېدل، اوس هماغه شان وهل کېږي. خو
تقریبا تو وخت مخکې چې امارت اسلامي اعلان وکړو چې زموږ یو کمیسیون د ولایتونو په سطحه باندې هلته جوړېږي او د دغه ځنګلونو ساتنه به کوي، څنګه هغه لړۍ خو کمه شوې ده، خو ولې زموږ غوښتنه دا ده چې هغه لړۍ بیا هم روانه ده، خلک ورځي، خلک دغه لرګي کوي. خو چې د دې مهمه خبره دا ده چې د ولسونو غوښتنه دا ده چې دې مخنیوی وشي، ځکه چې هغه ساحې چې ډېرې لرې ساحې دي د دولت د کنټرول له لرې دي، هغه ساحو کې اوس هم پغلا او په دغه باندې هغه خلک چې مخکې دا کاروبار اوس یې وهي، دا لړۍ روانه داسې نه چې دا اوس بېسي په ټپه موږ وایو چې د صفر سره صفر ده، ودرېدلې ده، روانه ده. هغه شان کومنګ وای د کلنګل دره وګورو په هغه ساحو چې زموږ دوستان دي، ملګري دي، هغوی نه دا هغوی له موږ دا بعضې وخاورو چې څنګه وهل کېږي، خو دلته شکل درې ته موږ راشو، دلته هم دغه کېږي، خو پورته نالۍ او اسمار دغه ساحې دي. ولې ان څه دا په ټوله کې په عموما په ټولو ولایتونو کې چې کوم ولایتونو کې زمینونه دي، داسې نه چې د صفر سره صفر دي، وهل کېږي.
ډېره مننه مولوی صاحب. محمد اجمل، په کونړ کې یو شمېر پروژې وې چې پیل شوې وې په تیر حکومت کې، هغه د ځینو ودانیو جوړول و، همدارنګه ځینې نورې بنسټیزې او بنیادي پروژې وې چې کار ورباندې پیل شوی و. دغه پروژو په اړه باندې اوس وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې یو تشویش داسې دی که دغه پروژې چې خصوصا چې نیمګړې پاتې دي که بیرته پیل نه شي، ښایي هغه څه کار چې شوی دی هغه هم له منځه ولاړ شي. دغلته اوس داسې کومه پروژه تاسو ته په نظر درځي چې هغه کار ته اړتیا لري یا باید نیمګړې پاتې دي تیرې دورې نه؟
کونړ کې په دې اخرنو لسو کلونو کې ډېر ځل کارونه وشو. استنادي دیوال بونډروال فنون باندې د سین ته دیوال وشو چې ډېرې ځمکې د ضایع کېدلو نه او د سیلابونو او د اوبو د فشار نه بچ کړل دي. مکاتبو ته تعمیرونه جوړ شو، نورې دولتي تعمیرونو باندې کار روان و، خو یو تعداد پروژې چې دي هغه نیمګړې پاتې دي. اګر که دغه پروژو د کارکردګۍ نه زه د خپله راضي نه ومه، ځکه زموږ د خپله په یو پروژې شاهد یم چې د هغې زمونږ په مدرسه کې یو تعمیر جوړېده. دغه کارونه چې علما کتل، ما هغه د هغه وخت سره درېته مادې سره شریکول، دغه مسؤولینو سره مې شریکول او هغه کیفیت مې ول نه غوښته چې په هغه شکل باندې چې هغه روان کړی و چې هغه صفري دي. خو اوس هم چې موږ ګورو په مکاتبو کې ژوندي مثالونه شته دی چې په تقریبا یو چت دی اچول شوی دی، دویم چت یې پاتې دی، دروازه او شدر پکې نه شته دی، پلستر یې نه دی شوی، لاندې پکې فرش نه دی اچول شوی او شاګردان یې په بوټو لاندې شنه اسمانه ته ناست دي. لکه نه غیر ځینې کلینیکونه دي چې په هغو باندې کار روانو. دا د بونډروال پروژه چې د ځان فکر کوم ځان سرته نه ده رسېدلې، کوزه د سپین جمع سره په دغه ساحو کې پاتې ده، د څوکۍ په ولسوالۍ کې. نو نورې پروژې هم دي. زموږ یو غوښتنه دا هم ده چې دغه پروژې باید سرته ورسول شي. د برق پروژې دپاره دلته کارونه روان و چې دغه د پایګانو دپاره ځایونه ډیزن شو، هغې باندې کار شروع شو، هغه سرته ونه رسېده. د بر چې د کوم د کوټهفور کې کومه بجلي ډیم جوړ شوې وه، د هغې خو دغه راله بجلي راله مرکز ته، خو دا د جلال آباد نه چې کومه بجلي راتلله، نو هغه کار سرته ونه رسېده، هغه هم دغسې نیمګړی پاتې شو. نو زموږ ډېر کارونه د پروژو نیمګړي پاتې دي.
ډېره مننه مولوی صاحب. یو اوریدونکی را سره وصل دی، دنه به واورو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
تاسو محترم دواړو میلمنو ته سلامونه کوي وړاندې کوم. زما سوال البته والی صاحب ته راځي ده. د ښاغلي غني د وخت نه شروع ده چې دغه پاکستان د کونړ ساحې په دوبو نه نیولي، نو د والی صاحب نه دغه پوښتنه کوم چې آیا تاسو د پاکستاني دغه سرحدي ځواکونو مشرانو سره کتلي دي او یا د امارت اسلامي مشرانو سره په کابل کې تماس کې استي؟ دوی څه غواړي دغه ځای کې؟ تاسو ارزونه څه ده چې دوی دغه ساحه ولې په توتون باندې ولي دوی څه غواړي؟ دغه یو سوال ځواب.
ډېره زیاته مننه. له والي صاحب سره په څو شیبو کې د مونږه تماس ټینګیږي، اتمن به دا پوښتنې ورنه وکړو. یو اوریدونکي موږ ته پیغام ثبت کړی دی، دغه پیغام به یې واورو چې څه وایي.
کوم زه د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته ټول ته سلامونه وایم. وایي سه محترم، زما دا پوښتنه ده چې د پاکستان چې دا چغندې رایبتي د دغه مخنیوي ولې په کلکه نه کوي؟ باید په کلکه یې مخنیوي وکړي. دا د څه دپاره رایبتي؟ دوی د څه مقصد دپاره؟
ډېره زیاته مننه. له دې اوریدونکي نه هم دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري، ولایت په ولایت خپرونه خپرېږي او نن پکې د کونړ ولایت ته ورځو او د کونړ ولایت په موضوعاتو باندې غږېږو. یو اوریدونکو را سره وصل دی، مهرباني وکړئ څه کول کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، غږ مخبرېږي، مهرباني.
تاسو تخنیکي همکارانو ته مېلمنو ته سلامونه کوي وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
پښتانه مینه د نن ورځې مېلمنو څخه دا ده چې د کونړ سیمه موضوع چې ده د شل کاله کېږي، تېر دولت خلق ته چې دې باندې موږ بند جوړو، تر نن ورځې پورې هیڅ هم نشته عمل کې پیلنج کوم نظام
د دې اوریدونکو ټلیفون قطع شو، خو غالبا خبره واضح شوه، ویل چې د تیرو شلو کلونو نه بلکې همیشه یو نظر و چې د کونړ سپان د سیند یو په دې سیند باندې بند جوړېدلی شي، بلکې بندونه جوړېدلی شي، او ټولو حکومتونو ژمنې کړي دي، سروېګانې کړي دي، خو تر اوسه پورې د کونړ خلک د کوم بند جوړېدو شاهد نه دي. مولوي صاحب محمد اجمل، دغه د بندونو خبره تل کېدله، په پخوانیو وختونو کې هم کېدله، تر اوسه پورې په کونړ کې د کوم نوي بند پرته له دغه اسد آباد نه د کوم نوي د اوبو یا د برېښنا د تولید د بند کار عملي شروع شوی و په تیرو څو کلونو کې؟
نه، د کونړ د ولسونو بار بار غوښتنه د جمهور نه به همدا و چې موږ ته دغه سره تاغ بند چې دی دا جوړ کړ، په دې خاطر باندې چې یو خو هم هوایي زیات شي، او دویم دا دی چې د ولسونو به په کار باندې شي، او د ځان تقریبا دومره زیاد بجلی تولیدولی چې ټول افغانستان د دې بجلی نه مستفید کېدلی شي. نو بیا په دغې باندې په دغه سلسله کې د هغه وعده دا وه چې زه دغه بند باندې کار شروع کوم، دوه درې ځله حیاتان ده دغه ځای سروې کړه، دغه ځای ډیزن کړه، دا یې وکته، او دغه برد مناګي بند چې دی په ده باندې عملا کار شروع شو. هغه بیا په دې اخرو کې چې کوم نیمګړتیا په کې وه هغه خلاصه شوله، هغه برخه اسدآباد ته راغې، ښار او دفترونه او کلي ټولو ته د وټپوره پورې دغه د شاخیلو اندرسی دغه صافو ټولو ته برخ ورکړ، خو دغه چې دی د سره تاق غوښتنه چې د ولسونو وه د سره تاق وه، او هغې باندې اوسه پورې کار نه دی شروع شوی. نورې وړې وړې پروژې خلکو شخصي مصالحو باندې په ولو باندې جوړې کړې وي، یا په داسې روانو اوبو باندې چې هغه د یو کلي دپاره، دوه کلو دپاره، درې کلو دپاره کار وکړي، خو داسې چې په دې لوی سیند باندې جوړ شي نو دغه سډیمونه نه دي جوړ شوي په کونړ کې اوسه پورې.
ډېره زیاته مننه په دې هیله چې یوه ورځ په کونړ کې د اوبو بندونه هم جوړ شي. یوه اوریدونکی په تماس کې دی، دا به راواخلو چې دی څه وایي. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم، وکیل احمد له هلمند.
ستړی مشي وکیل احمد له هلمند نه. مهرباني وکړئ غږ مخبريږي، رادیو م چپه کوي، لږه لږه خاموشه کوي، غږ مو نشي. اوس د راډیو غږ چپ شو، نو اوس تاسو خبرې مونږ هم واضح اورو، او تاسو هم بیرته د موږ غږ واضح اورېدلی شئ. مهرباني اوس وایي.
زموږ د دا مسلمانو څخه دغه پوښتنه وه چې دغه د کونړ د اوبو افغانستان ته کومه پایده رسېږي، څه خاص پاکستان ته روانه ده؟
مننه، دا به هم تنه پوښتنه وکړو. مونږ کوشش کوو، د مونږ دغه ټلیفوني کرښې جوړې نه دي، او ټلیفون مو سم نه وصلېږي، خو بیا به هم هڅه کوو چې خبرې وکړو له والي صاحب سره. دغه اوریدونکی چې مخکې را سره و، متاسفانه ما کوشش وکړ چې نوم یې تنه واخلم خو ونه شو. له ده به دا وپوښتم چې د سړکونو او دا اوس میراته تخنیکی همکار وایي چې په کونړ کې د طالبانو د حکومت والی مولوي صاحب محمد قاسم خالد را سره روخ دی. مولوي صاحب ستړی مشي، لومړی خو مننه کوو چې له خپلو بوختیاو سره هم د موږ بلنه ومنله. پوښتنې چې تاسو نه وایي د اوریدونکو لخوا ډېرې مطرح شوې، تر ټولو لویه پوښتنه چې بیا بیا کېدله، هغه د کونړ په ځینو سرحدي ولسوالیو د پاکستان د پوځیانو لخوا د توپونو د ډزو مسله وه. دغه وضعیت اوس څنګه دی؟ څو ورځې مخکې داسې رپورټونه له کونړ نه و چې دغلته د توپونو ډزې شوې دي، البته د دواړو خواوو تر منځ. اوس وضعیت څنګه دی؟
له تاسو نه ډېره مننه کوو چې موږ ته وخت راکړه تر څو د کونړ په وضعیت باندې له تاسو سره هغه واقعیتونه شریک کړو. له تاسو نه ډېره زیاته مننه کوو، او پاتې څو د اوریدونکو د پښتنې فرادې ته باندې دا د کرښې لږې غاړې نه او دې غاړې ته چې کله کله واقعات پېښېږي، دا نوې خبره نه ده، دا خو تقریبا ډېره زړه خبره ده، او له مخکې نه دا وضعیت اوس ډېر زیات کنټرول شوی ده. د تل حل لپاره الحمدلله د سیده په مول مشکل په دې رابطه باندې نه لرو.
دلته څه اوریدونکو ویل چې آیا تاسو د مرکز کابل پاکستانی چارواکو سره یا تاسو د ولایت په سطحه باندې پخانی حکومت کې خداستون جواب مګ ریپورتونه درلودل، آیا وسم له پاکستانی لوري سره په دې اړه باندې خبري کړي چې هغه څه غواړي ولې د توپونو ډزې کوي مشکل کم ځای کې دی؟ دا د یو اوریدونکو پښتنه و مخکې په خبرونه کې.
یو خو عمومي وضعیت هغه خو د افغانستان د اسلامي امارت ویندوی مجاهد سره په دې رابطه باندې تاسو ته مکمل توضیحات درکړی دي. نور دا د کرښې دې غاړې هغې غاړې ته د ولسونه ټول د عقیدې په لحاظ او د ژبې په لحاظ باندې مشترک ولسونه دي. کله نا کله محلي مشکلات پېښېږي، هغه مشکلات د تل حل لپاره حل شوي دي او د مستقبل لپاره هم انشاءالله موږ امید لرو چې بنیادي به دا مشکل خدای حل کړي. سره
د انجونو دی خونځیو مسله، بلکې په مجموع کې دی خونځیو مسله، په کونړ کې په پوخانی حکومت کې هم خونځی په خوازیت کې نه و، خصوصا د لرو پرتو غرنیو درو خونځی. وس د معلمانو تنخواګانې او ماشونه که څام د څو میاشتو ماشونه خو مخکې مولوی صاحب اجمل وویل چې ترلاسه کړي دي، خو بیا هم معلمان په اقتصادي لحاظ باندې په ډېر سختو ستونزو سره مخ دي. د تعلیم د عمومي وضعیت په اړه باندې دغه ننګونې چې دي په دې اړه تاسو وایي؟
د تل حل لپاره الحمدلله چې کومې ننګونې د تعلیم په وړاندې وي هغه موږ تر ډېر حده پورې حل کړي دي، او ان شاء الله چې را روان تعلیمي کال شروع کیږي دغه شته مشکلات به الله رب العزت حل کړي. او د معاشات او فرابطه هم وزارت مالیه په دې مورد کې تصمیمونه نیولې دي، ډېر هدف لري د معاشات او موضوع حل شوی ده. البته دا د دوه میاشتو معاشات پاتې دي په کونړ کې، موږ له وزارت مالیه سره رابطه کړې ده، په لنډ وخت کې به ان شاء الله دغه معاشات هم اجرا شي، نو ان شاء الله امید ست چې دغه مشکل نه هم موږ خلاص کړو خدای کول.
خخله خالد یو بل خبره چې د کونړ پاړه باندې کیږي د انجونو د خونځیو مسله، البته د ټول افغانستان په سطح ده، خو کونړ کې لزګونه زر انجونی پوخه مکتبونو ته تللې او وس دوی پر مخ باندې د مکتبونو دروازې تړلې دي. دغلته د ځای منګ د مرکزی ادارې د نظر نه خو خبر یو چې هغه څه وایي په دې اړه باندې. تاسو د ولایتي ادارې په توګه د انجونو د خونځیو په پرانستلو باندې غور کړي، په دې اړه باندې څه نیت لري چې پرانستل شي؟
بله، په دې رابطه باندې موږ له خپلې مرکزی ادارې سره په رابطه کې یو، په تماس کې یو، مجلسونه مو ورسره کړي دي. تر ډیره حده پورې ان شاء الله چې کوم شته مشکلاتو نو ان شاء الله دغه لپاره د حل لارې چارې لټول شوي دي، او مې ستا چې پر روان وخت کې به ان شاء الله دغه کم مشکلات چې موږ په مخ کې لرو تر څو د انجونو هغه د عزت خبره د هغه مکمله په نظر کې ونیول شي او مستقل د تعلیم تعمیر ورته برابر شي، په هغو چارو باندې لګیا یو ان شاء الله په کم وخت کې به خدای دا مشکل هم سره حل کړي.
دغلته سلفی مسلمانان چې دی په کونړ کې ولوی ډلې اوسېږي، وخت نا وخت دوی شکایتونه راپورته کوي چې طالبانو لخوا یا د طالبانو د ځواکونو لخوا په یو او بل شک باندې زورول کیږي یعنی ولکیږي، داسې شکایتونه په لومړنیو کې و. د تاسو او د دغه خلکو ترمنځ، د دغه دینی عالمانو ترمنځ یا د مشرانو ترمنځ څومره تفاهم شته دی؟ آیا وسم دغلته د سلفی لارې پیروان لستونځو سره مختی کنه؟
د کونړ په ولایت کې چې څومره روحانیان او علما کرام دي، موږ په مجموع کې له ټولو سره دوامدار مجلسونه کړي دي، ناشته مو کړې ده. ان شاء الله د کونړ په سطح به څوک داسې یو مثال پیش نه کړي چې د سلطیت په نوم یا د اشاعتي په نوم یا په بل نوم باندې یو چا ته تهدید متوجه شوی وي. نو د کونړ په رابطه موږ له سره دا مشکل لرونه او نه داسې پیښه منځته راغلې ده. علماء کرام په مجموع کې د اسلامي امارت د دې نظام د روح حیثیت لري، موږ دوامدار لغو سره مجلسونه کوو، ولایت ته مارا غوښتې دي، په میاشت کې یو ځل دوه ځلې موږ دوی سره همیش مجلسونه کوو او د دوی له مشورو نه موږ استفاده کړې ده. نو دا مشکل له سره په کونړ کې موږ لرونه.
مولوی صاحب خالد، مخکې خو په تیر نظام کې د امنیت ستونزې هم وي، نورې هم ستونزې هم وي، زبدا ادا نه کوم چې د غزنګلونو او قانون د تاسو په واکمنۍ کې سپړل کیږي، خو مخکې څو اوریدونکو په څرګند د خبري وکړلې، وی ویل چې د زنګلونو وهل او د غیر قانوني کان کیندنو دوام لا هم په زینو سیمو دی کونړ کې شته دی. اوس خو هم نیت دی تاسو د کونړ بیلا بیلو سیمو ته لاسرسی لرئ، تللی شئ، ځواکونه مو استولی شئ. ولې دې دغې مخه نشي نیول کېدلی؟ مثلا په څو ولایتونو کې د چپې درې ماڼوګي ولسوالۍ په دغه ځایونو کې ځنګل وهنې او کان کیندنې شته دی. په ناړۍ شیګل کې له مختلفو ځایونو نه موږ رپورټونه لرلي دي. تر اوسه پورې ولې دغه هر څه چې دي په بشپړه توګه پای ته نه دي رسیدلی؟
دغه موضوع ته خو موږ بیخي حق د اولیت ورکړی ده چې کله موږ کونړ ته راغلل او دا د قانونو په خپل سر کندنه او دا د ځنګلونو وهل موږ پوره ورته متوجه سولو. د موږ امنیتي ځواکونه هم په دې مورد کې هغه لرې پرتو سیمې ته لاړل او په دې رابطه باندې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرو. په مطبوعاتو کې مو له تاسو سره هم شریک کړي دي. په عمومي لارو کې تقریبا دغه وضعیت سل په سله باندې کنټرول شوی ده. البته په ځینې فرعي لارو کې به ځینې واقعات او مشکلات منځته راغلي وي، خو د هغې د مخنیوي لپاره هم موږ په دې نوي امنیتي پلان کې هلته امنیتي پوستې ایجاد کړلې. نو انشاءالله امید شته چې په دغو لارو فرتي سیمو کې به هم دغه مشکل سل په سله کنټرول شي. خدای کوس
مولوی صاحب محمد اجمل تم بروست رازم، خو په معذرت سره چې والی صاحب سره ماشمنه کړی ده چې زبد د شتشل د کونه زیات وخت نه نسم، نو د خپل پښتنې لده سره خلاصوم. والی صاحب، د غربت او بیوزلۍ موضوع په افغانستان کې نوی موضوع نه ده، خو په ورستیو کې بیکاری، غربت او بیوزلۍ زیاته شوې ده. سببونه هم بیلابیل سببونه کېدلی شي. په کونړ کې هم په دغه ولایت کې د بیوزلۍ په اړه، د غربت په اړه باندې شکایتونه زیات شوي دي. په محلي کچه باندې تاسو د سیمې واکمنې باید چې د خلکو دا د بیوزلۍ او غربت د کمولو لپاره اقدامات وشي. په دې برخه کې څه اقدامات کړي؟
دا خو د افغانستان په سطحه باندې یو عمومي مشکل ده. موږ ځینې عامل منفعه پروژې هم په نظر کې لرو، له مؤسساتو سره هم خبرې کړې دي. انشاءالله که هغه پروژې په کار باندې شروع وکړي، تر ډېره حده پورې به د کونړونو ولایت ځوانان په کار کې هلته ورسره مصروف سي. همداراز خیریه مؤسسو ته هم موږ دوامداره بلنه او دعوت هم ورکړې ده په مختلفو برخو کې، د مهاجرینو په برخه کې، په نورو اړخونو کې هغه مؤسسو هم دوامداره مرستې راسره کړې دي. البته دا د بېوزلۍ کچه طبعا یو څه ناڅه زیاته ده. دغه شته کومکونه چې سوي دي دا موږ کم بولو، خو انشاءالله چې پلانونه په نظر کې لرو، امید شته چې د هغو پلانونو له پلي کولو سره به دا مشکلات هم تر یو حده پورې راکم شي.
ویل کېږي چې د طالبانو په واکمنېدو سره ډېرو ادارو نه پخواني مامورینو ته ځواب ورکړل شوی. په کونړ کې هم داسې رپورټونه و چې ځینې مامورین رخصت شوي دي، معاشونه یې نه دي اخیستي. تاسو د دغه ډول انتقادونو او اداو په اړه څه وایئ؟
موږ د هرې ادارې له مامورینو سره مجلسونه کړي دي، هغوی هم کار ته تشویق کړي دي چې کارو ته راشي. البته دا د معاشاتو یوه عمومي ستونزه وه. موږ نفسې دومره خبره ورته وکړه چې تر څو دوامداره معاشات اجرا کېږي، هغه یو تعداد مامورین چې هغه تقریبا ډېر ضرورت نه ورته محسوسېږي، نو که هغه په جمعه کې دوه ورځې یا درې ورځې هم موږ ته راسي انشاءالله کفایت کوي. خو نور داسې نه دقیقه شوي چې موږ د یوې ادارې نه مامورین مکمل جواب کړي دي. د موږ په هره اداره کې، که د تعلیم او تربیې برخه ده، که د صحت عامې برخه ده، که د انکشافي لحاظ د ولایت داخلي مامورین دي، دا روزمره راځي، له موږ سره دا روزمره چارې په مخ باندې بیایي. نو دا موضوع داسې نه ده لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې تاسو تعبیرویه.
مولوی صاحب محمد قاسم خالد، ورستی پښتنه مې داده چې د مرستو د ویش پاړه باندې شکایتونه شته دي. وایي چې هغه بشري مرستې چې په کونړ کې ویشل کیږي، په ډیرو یا لږو مواردو کې مستحقو خلکو ته نه رسیږي، او په دغه برخه کې شفافیت نشته دي. که څه هم د مرستې په مستقیمه توګه شاید ځینې مرستندوی ټولنې ویشي، خو بیا هم داسې دعا ویشته دي چې ځایي طالب واکمن یا ځایي چارواکي، د ولسوالیو مامورین یا نور پکې مداخله کوي. دغه ستونزې ته تاسو څومره متوجه یا وایا کېدلی شي چې یعنی دا د افغانستان په ټولنو کې همیشه داسې یوه ستونزه یي چې هر سړی مرسته غواړي خپل خپلوان را مخې ته کړي. تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کړې ده چې په کونړ کې هغه خلک چې واقعا له لوږې او فقر سره مخ دي بشري مرستې ترلاسه کړي؟
دلته دا د مؤسساتو دا بشري مرستې دوه قسمه وي. بعضې داسې مؤسساتو چې سرویګانې یې له مخکې نه کړې وي، نو غوی بیا توزیع د عمغه سروې لمخنه وکړه مګه مداخله پکې ونکړه ځکه دوی سروې مخکې کړې و او د ځینې مؤسسات چې راغلل سروې د مګه په وجود کې وکړه مګه د امیغه سیمې قومي مشران او علما کرام او همدارنګه د مربوطه ادارې مسؤلین ورسره ملګري کړل د غو مستحقو کسانو سروې مګه کړې ده او ان شاء الله د عمغه لروینه به دا توزیع کیږي او دا سپیښه به په ټول کونل کې نه منځ راغلي چې خدای نه خواسته مسؤل په دې مورد کې غیر مسؤلانه مداخله کړې وي یا روابط په نظر کې نیولې وي نو دا نوې سرویګانو کې به ان شاء الله مکمل مستحق کسانو ته شی ورکول کیږي البته چې ځینې توزیګانې سوي دي هغه د مخکې سروې له مخې نه سوي دي په دې کې به هم د سړي پام ول مشکل نه وي پېښ شوی خو البته که پېښ شوی هم وي په دغه نوې سروې کې موږ د یو جبران کړی ده په هر ولسوالۍ کې موږ هغه مستحق کسان له ځان سره په سروې کې نیولې دي
وبخې چې مولای سه ماجمنه وکړه چې ورستې پښتنه به یو پښتنه رانه پاتې شو دی په خاني نظامی انو او د زینو په خانوي چارواکو د زورون زینه ریپورتونه راځي کونړ نه خو نشم ویلې خو له نور ولایتونو نه موږ لیدلې دي په کونړ کې د طالبانو چلند له په خاني نظامی انو په خاني مامورینو سره څنګه دي او دغه د عمومي بخنې ځکه چې په افغانستان کې دا شکایتونه زیات دي د عمومي بخنې نه په زینو ځایونو کې سرغړاوي شوې دي زینو خلکو شخصي انتقام اخیستنې کړې دي دا مسلې سره تاسو سمره مخې په کونړ کې
د افغانستان د اسلامي امارت چې کومه پالیسي دغه مکمله په کونړ کې فلسوي ده د امیرالمؤمنین حفظه الله له خوانه چې د عافیه پیغام صادر شوی ده موږ دغه پیغام په ښه شکل سره تشریح کړی ده او د کونړ ټول ولسونو ته موږ دا پیغام رسولی ده چې مکمله عفوه ده په حق الله کې هیڅوک هم نشي کولی چې یو چانه انتقام واخلي یو حق العبدي مسله ده هغه به نو طبعا محکمې ته ورحوله کیږي نو الحمدلله د کونړ په سطحه باندې موږ داسې یو پیښه نه لرو چې یو مجاهد یا یو ملګری دې راجک شوی وي او په دغه مورد کې د انتقام هڅه کړې وي نو هغه بیعتي مسله مکمله تشریح شوې ده او د پخواني رژیم ټولو کسانو لغونه ښه استفاده کړې ده نو په دې مورد کې موږ د پام وړ مشکل سره د کونړ په سطحه باندې نه مخسوي
ډیره زیاته مننه د کونړ په ولایت کې د طالبانو د حکومت قدرمن والی مولوی محمد قاسم خالد لتا سناچی په بوختو شبو کې موږ سره خبرې وکړې او د موږ د اوریدونکو هغه انتقادونه چې موږ راټول کړي وو هغه مو واوریدلو په سړه سینه مورته ځواب وایي مننه درنه کوو د ژمنې سره سم له تاسو سره خدای پاماني کوو تاسو بوختی موږ به خپل خبرونه ته دوام ورکوو ډیره زیاته مننه کور مو وایي مولوی صاحب اجمل لا تاسو نه به ورستې پښتنه وکم چې خپل خبرې مراته راټولې کی څه فکر کوي چې په کونړ کې د غوسنې بیروزګاری غربت بیوزلی شتستونځي څه کېدلای شي د خلکو لپاره د حکومتونو لپاره د ولسونو لپاره چې ټول په ګډه سره کار وکړي په ځانګړې توګه د تعلیم او معرف په برخه کې د نجونو او هلکانو لپاره د معرف د تعلیم برابرولو په برخه کې وړاندیزونه او پیشنهادونه هم څه دي دا بل تاسو واورو بیا به نو وروسته خبرونه پای ته ورسو
زما په نظر باندې د کونړ روان وضعیت د کنټرولولو او د غیر مهر کولو لپاره باید دلته اساسي او بنیادي پروژې په کار واچول شي کونړ چې یو غرنی ولایت دی یو قوي محکم ځنګلونه لري چې هغه ځنګلونه مخکې قد شوي دي او غلرګي په اړو کې پراته دي دا د ځنګل له ساحې نه ډېر ښکته راوړې شوي دي تر دې پورې چې مرکز کې په کندګل کې په اسمار کې په دې ساحو کې هغه تقریبا د 10 کالو د 15 کالو د 10 کالو ول شوي لرګي پراته دي په دې خاطر باندې چې د ولسونو په روزګار شي باید دې لپاره د یو مسلکي او قوی زغی جوړ شي او مدیریت جوړ شي دغه لرګو د فاره چې د ولسونو په کار شي نجار په کار شي دغه شاګرد لګيږي دغه سره ډریور لګيږي دغه لرګي چې چا راوړي دي دغه پیسې لاس سره ورکیږي نو دلته نور داسې شي نه نشته چې کونړې په ځبانې په روزګار باندې شي بغیر دې نه چې دغه لرګي د فاره خه مدیریت وشي او مدیریت دا چې کم وال شوی لرګي دې هغه پاړو کې فروت دی د ځنګل د ساحې نه راځل شوی دی د نوی ځنګل لکه د کېدلو هغه باید مخنیوي وشي او ځکه د طالبانو وارث ابوسلال دغه خپل وادم دا و چې نوی ځنګل د هدایت دادي چې نوی ځنګل لکه د کېدلو مخنیوي وکړي اوس په دغه ساحه دي خصاحي دي په ځنګل کې اوس کارم نکېږي ځکه تا وره ده ته یخنی ده د څوک حالت اوس په دې حالاتو کې نشي پاتې کېدل خو چې د لرګي مدیریت صحیح وشي نو دلته د کونړ ولسونو ته کار پیدا کیږي. او دا د مخکني رئیس جمهور نه صاحب اشرف غنی هم د خلکو غوښتنه دا وه چې کونړ ته روزګار پیدا کړه، او هغه د نجارۍ یو فابریکه ورته جوړه کړه. اوس هم په فرعي شکل باندې په کنډګل کې ډېر زیات نجاران دي چې هغه یې خپل دوکانونه لري او د خام مواد پخوي، په اسمار کې شته، په غازی آباد کې شته، په څوکۍ کې شته. په دغه ضروري چې د کوز اواره کې ولسوالۍ دي، په هغې کې نجاران دي، هغې په کار باندې بوخت دي، باید هغې ته اجازه وشي او د هغې لپاره دولت یو ښه مدیریت وکړي. دا مسؤلیت د دولت دی چې بېروزګاره خلک په روزګار باندې کړي. دلته خلکو په وظیفو باندې او په زورونو خلک دا بې وظیفې شو، دا په اردو کې و، دا په پولیسو کې و، دا په نورو دغه کې ارګانونو کې و، هغې په کور باندې کېناستل. داسې د فقر او د غربت یو حالات شروع دی. یو نمونه زده زه وکړم، منصب ابله جمعه کې زه د جمعې مونږ مې کوو، زه د یو جامع مسجد خطیب یم او د یو دینی مدرسې مدیر یم. یو ځوان سړی پاڅېد او توره ږیره وه، پکولې په سر و، لوړ قد یې لره. هغې ویل یو ورځ سوال نه کوم، زه مزدوري کوم، که د چا مزدور لګېږي ما ته مزدوري وکړي، او چې دغه مزدوري وکړم که 300 روپۍ 200 راکوي که 200 لګوي، نو زه سوال نه کوم، خو زه مزدوري کوم، که د چا مزدور لګېږي زه په نیمه بیا دغه سره مزدوري کوم. د کونړ وضعیت په موجوده حالاتو کې ډېر سخت خرابو حالاتو سره مخامخ دی. که دې پاسپورټونو ادارې ته ته ورشي، داسې په قطارونو خلک دې پاسپورټونو ته ناست دي. یو کس سره ما ټوکه وکړه، لکه ما څوک دې وژنې نه، وایي چې وژلې و سفر بې وژلې و، خو زه د فقر او د غربت د وجې نه دې مرګ نه وځمه. ځوانان هم روان دي، علمي قدرونه هم روان دي، تعلیم یافته خلک هم د مرګ نه ووتل. ملک هم د داسې یو بدې ورځې سره مخامخ دی چې سړی بالکل د هغې وضاحت او تشریح نشي کولی. دلته عظیمه پروژه چې ده، دا د لرګو پروژه ده چې دا دولت او دولت مسؤلیت دی چې دا ښه دغه کې مدیریت کړي او دې دپاره دغه وکړي او طرزالعمل جوړ کړي چې دا خلک هم روزګار شي او عواید هم بېرته د دولت لاسته ورشي.
مولوي صاحب وبخښئ، مخکې مونږ تقریبا یوه اونۍ مخکې یو رپورټ درلود او په دې اړه باندې مونږ خام رپورټ درلود. د ما یادېږي چې یو کال مخکې مو د شیدو راټولولو دغه کونړ د مالدارۍ دپاره هم ډېر دغه لري، ډېر ظرفیت لري، پخانه دغلته د خلکو ترمنځ مالداري ډېره رواج وه، په ځانګړې توګه دا د غوا او غویانو ساتنه دا ډیره وه. د شیدو د تولید په برخه کې پخوانی حکومت یو دوه دانې د شیدو راټولولو مرکزونه جوړ کړي وو، هغه تر اخره پورې پران نه نستل شول، لماسې بند پاتې شول. او دا تیره اونۍ موږ رپورټ درلود چې تر اوسه پورې هغې مرکزونو کې هیڅ شیدې نه دي راټولې شوي. دغه برخه کې په کونړ کې څه کېدلی شي؟ یعنی دغه د لبنیاتو په برخه کې ځکه هلته مالداري وده هم کولی شي، او که یو څه معاصره شي دا مالداري، یو څه ورسره مرسته وشي له مالدارانو سره، داسې څه شی کېدلی شي په دې برخه کې؟
بلې، دغه یو ساحه دغه چې دا کوم تعمیر چې جوړ کړی دی، هغه د نرونو په ساحه کې، د مرکز په ساحه کې، دغه یو عملاً ځینمه چې بند دي، او دغه ځبنځه تېرېږم را تېرېږم. د کونړ وضعیت هم هغه پخوانی شکل باندې هغه مالداري نه ده پاتې چې کومه پخوانی مالداري وه، چې هغه زراعتي غواګانې وي او مالونه وه او شیدو وه او لبنیات وو. ځکه د فقر او غربت داسې یو شی دی لکه شکر د انسان په ټول عذاب باندې تاثیر کوي. دا بېروزګاري او فقر او غربت چې دی، دا هم په همدغه برخه باندې یو تاثیر کړی دی. مخکې دلته فارمونه او زراعتي غواګانې په هغې کې ساتل کېدلې، هغه د دولت د خوا نه یو ځلې کومک وشو، هغه د ملي پیوستون د برنامو کې خلکو زراعتي غواګانې هغو ته ورکړې، هغو فارمونه او هغه شیدې راوړل، هغې لپاره تعمیرونه جوړ شو. او هغو همدا نقشه او پروګرام و چې دا خلک په روزګار باندې شي او د خلکو د آمدن دپاره یوه طریقه او ذریعه برابره کړي. متاسفانه چې هغه تر اوسه پورې خلاص نه شو. اوس هم دغه یو ښه طریقه ده، که خو دا د دولت په همکارۍ باندې کېږي چې دولت زمینه سازي وکړي. زه هم بېروزګاري د ختمولو کې دولت ډېر مهم رول لري. یو عادي سړی نه شي کولی چې څوک به روزګار کړي، یو عادي سړی نه شي کولی چې پروژه په کار واچوي، یو عادي سړی نشي کولی چې د چا د ژوند چارې برابرې کړي، خو نظام نشي کولی. یو پروژه ورته خلاصه کړي لکه د لبنیاتو پروژه، نو په دې کې د زنانونو نیولې د سړو پورې دغه مالونه هغو ته پاتې کېږي او حاصلات د هغو خرڅېږي چې آمدن به بېرته په لاس باندې راځي. دا یوه ښه پرېکړه ده، خو چې کاشکې چې دا دغه شوي عملي شوي وي، تر اوسه پورې هغې حاصلات لاسته نه دي راوړي.
ډیره زیاته مننه کوو مولوی صاحب محمد اجمل تاسو نه چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیستله. واقعا د کونړ دی یو استازي دینی عالم او همدارنګ دی خونکو دی استازي په توګه او دی ولسونو د ستونزو په استازي توب مراته دی کونړ په اړه باندې هغه مسایل چې شته دی هغه هم په ډېره ښه توګه بیان کړه. له تاسو هم مننه کوو. همدارنګ په کونړ کې د طالبانو د حکومت دی والی مولوی محمد قاسم خالد څخه چې را سره په خبرونه کې برخه واخیسته او له هغه اوریدونکو څخه چې موږ ته ټلیفونونه وکړل یا پیغامونه پرې خپل نظرونه را سره شریک کړل. تر بیا د ولایت په ولایت خبرونه پای ته رسو. خې چاري
شیبه چې د چا خېګڼا مورس خایسته کوي یا یو شیبه چې د نهلې یا هلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
د مزوي زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په مارټیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو روسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي کغواړی داشې به مول نور سره شریک کړي نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږي خپل کیسه چې له 3 دقیقو زیات نه وي په یو غږیز پیغام کې آزادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 2 2 12 شپږ 40 0.